درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو یو بل خبرونه کې مزاج ملاند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ د لس بجو په خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو دا د خبرونه زیاته برخم د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې خو مخکې تر دې چې د ازادي رادیو مجلې ته ورشو خبرونه او څو رپورټونه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ده تمدا د پلازمینی کابل په ګډون د افغانستان په لس ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه پورې دوام وکړي. د ایران د قدس واک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې وژل شوی دی او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردیان د لیبیا وضعیت کړکیچنی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه تمدا د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په لسو ولایتونو کې د واوري ورخ د نن جمعې ورځې تر پایه دوام وکړي. د طبیعي پیښو په چارو کې د دولت وزارت ویان احمد تمیم عظیمي تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوو ورځو کې دغو ورختونو چا ته ځاني زیان نه دی رسولی. نوموړي زیاته کړه د دې ورختونو له کبله د احتمالي پیښو لپاره ژمنی پلان له وړاندې ترتیب شوی. که څه هم د کابل اوسیدونکي د سږ کال د واورې لومړني ورخته خوښ دي او وایي له دې سره د کابل هوا ککړتیا راکمه شوې خو بلخوا دا ورختونه د افغانستان په نورو سیمو کې د خلکو ژوند له سختیو سره مخ کړی دی. بدخشان او یا هم مرکزي ولایتونو لکه دایکنډي، بامیان او غور هغه ولایتونه دي چې لري پرتې ولسوالۍ هر کال د واورې د ورېدو سره بندېږي او ګڼ شمېر اوسیدونکي له بېلابېلو کړاوونو سره مخ دي. دا یونان د کډوالو په یو کم کې افغانان د شمی په سړی هوا کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د دې کمپ یو افغان کډوال عبدل د پنجشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته وویل یوې په خیمو کې ستونزې تل ډېرې دي. څوک پوښتنه نه کوي. کورنۍ ډېرې شوي، ماشومان ناروغ دي او خلک په دې کم کې ګڼې ستونزې لري. دا مالاکاس کم د پلازمینې اتن په 50 کیلومتره کې په یو ځنګله کې موقعیت لري. جمال یو بل افغان کډوال دی چې وایي ماشومان په جلدی ناروغیو اخته شوي دي. په دې کم کې شاوخوا 2500 کډوال ژوند کوي چې ډېری اروپایي هیوادونو ته د تلو لپاره له افغانستان او نورو هیوادونو ورغلي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډله یا د کرکټ لوبډله دوه اونۍ وروسته د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې لومړنۍ لوبه له جنوبي افریقا سره پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان دا لوبډله پرون جنوبي افریقا ته رسیدلې. ښاغلی هوتک وویل
مخکې له دې چې افغان 19 کلونو لوبډله سویل افریقا ته سفر وکړي د شپږ میاشتو د دې خوا په هیواد کې دننه دوی په بېلابېلو برخو کې تمرینات ترسره کړي دي او د هیواد له بهر هم دې تمرینات درلودل. انشاءالله چې د ختم توالي سره لوبډله کړې ده موږ ببرې یو چې افغان 19 کلونو لوبډله به په نړیوال جام کې د هیواد لپاره ښه لاسته راوړنه ولري. افغانستان په دې ګروپ کې ځای لري چې ورسره کوربه سویل افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا لوبډله شامل دي.
اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مارک تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وژل شوی چې نن سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پنټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام کړی. هغه د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک مشر چې امریکایي بهرنی ترهګر سازمان بولي. د عراق دولتي ټلویزیون د حشد شعبي د ملیشو سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي په دې هوایي برید کې د دې ملیشي مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپای پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پردي د لیبیا وضعیت کړکې چې نوي دارو خانه نه ده چې ولسمشر ټرمپ کومو هیوادونو یا ادارو ته اشاره باندې دا څرګندونې کړي. د سپینې ماڼۍ لخوا خپرې شوې اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دواړو مشرانو د پنج شنبې په ورځ وروسته له هغه ټلیفوني خبرې وکړې چې د ترکیې پارلمان په یوې بیړنۍ غونډه کې لیبیا ته د ترکي ځواکونو د استولو طرحه تصویب کړه. له دې سره به ترکي ځواکونه د لیبیا په پلازمېنه ترابلس کې یو کلن ماموریت پیلوي، خو لا هم د دې ځواکونو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ترکیې حکومت نور جزئیات نه دي ورکړي. کروشیا وایي هغه موده چې دا هیواد د اروپایي ټولنې دورهیي مشري کوي، په دې ټولنه کې به د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب لپاره کار وکړي. کروشیا د چهارشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې شپږ میاشتنۍ مشري واخیسته. د کروشیا صدراعظم اندری پلانکوویچ پرون وویل تر خپله وسه به هڅه وکړي چې پر ستونزو غالب او د هغه بهیر په وړاندې چې د 2019 کال په اکتوبر کې خبرې ورباندې وشوې خنډونه لرې کړي. فرانسې او هالند تېر کال اروپایي ټولنه کې د شمالي مقدونیا او البانیا د غړیتوب په اړه د خبرو مخ خوانی ولا. دوستانو خبرونو ملاحظه راډیو نو اوریدل، لکه مخکې مو چې ویل د خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې ریپورټونه او خبرونه هم لرو. خبرونه مو اوریدل. په ریپورټونو کې مهم ریپورټ دا دی چې د ایران د قدس ځواک یو ځواکمن قومندان قاسم سلیمانی په بغداد کې د امریکا په هوایی برید کې وشل شو. د ایران او امریکا ترمنځ تربګنۍ کې دا ناڅاپي زیاتوالی د ایران لخوا د غچ اقدام ته لاره برابرولی شي. امریکایي او ایراني چارواکو د ایران د دې ځواکمن پوځي قومندان مرګ تایید کړی. نوموړی د امریکا په هغه هوایي برید کې وشل شوی چې د جمعې د ورځې په سهار وختي د بغداد هوایي ډګر کې پر دوو موټرو شوی. له دې برید وروسته د تیلو بیې سمدستي په سلو کې څلور لوړې شوې. د امریکا پوځ دا برید تایید کړی. پنټاګون ویلي ولسمشر ټرمپ د پنج شنبې په سهار د دې برید اجازه ورکړې وه. د امریکا پوځ په یو بیان کې ویلي د ولسمشر په امر د امریکا پوځ د امریکایي پرسونل د خوندیتوب لپاره د قاسم سلیمانی په وژلو پریکنده اقدام وکړ. هغه د ایران د سپایي پاسداران د قدس ځواک مشر و چې امریکایي د بهرني ترهګر سازمان په توګه پیژني. د عراق دولتي تلویزیون د عراق د ولسی حرکت د ملیشو د سرچینو له قوله چې ایران ملاتړ کوي ویلي، په دې هوایي برید کې د دې ملیشو مرستیال قومندان ابو مهدی المهندس هم وژل شوی. د ایران سپایي پاسداران ځواک هم په یو بیان کې د مهندس وژل کېدل تایید کړي. د ایران دولتي تلویزیون د سپایي پاسداران ځواک له قوله ویلي دا کسان د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د امریکایي هیلیکوپټرو په برید کې وژل شوي، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. نتایج شوي رپورټونه وایي چې د لبنان د حزب الله ملیشې یو غړی هم په دې برید کې وشل شوی. تر دې مخکې د عراق یوې پارلماني ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی ویلي وو پنځه غړي او دوه مهم مېلمانه د بغداد د نړیوال هوایي ډګر سیمه کې د دوی پر موټرو شوي برید کې وشل شوي. د العربیه شبکې رپورټ ورکړی چې د حشید الشعبي یا د عراق ولسی حرکت د ملیشو یو بل چارواکی هم د جمعې په سهار وختي دې برید کې وژل شوی. د عربي رسنۍ دا کس محمد الجابري یاد کړی چې د دې ملیشو د عامه اړیکو مسؤول قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپایي پاسداران بهرنی پوځي مټ ګڼل کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل شوی. قدس ځواک په منځني ختیځ کې د ایران پلو ملیشو پر روزلو پاللو او ملاتړ کې پراخ رول لري، په ځانګړې توګه په عراق، سوریه او یمن کې. دا دې برید رپورټ په داسې وخت کې ورکول کېږي چې په عراق کې په وروستیو کې د ایران او امریکا ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. د ډسمبر میاشتې په یو دیرشمه نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت د دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغه وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکې د ایران پلو ملیشو لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي. وروسته له هغه چې ولسمشر ټرمپ وویل تهران په عراق کې د امریکا سفارت د برید په شمول د امریکا ضد وروستیو اعتراضونو مسؤول دی، د پنج شنبې په ورځ د ایران پوځي مشرانو واشنګټن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. د ایران د سپایي پاسداران انقلاب ځواک قومندان حسین سلامی د پنج شنبې په ورځ وویل موږ هیواد جګړې ته نه بیایو، خو موږ له جنګ نه ویرېږو او امریکا باید د ایران سره سمې خبرې وکړي. په بغداد کې د جمعې د ورځې له هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي وو ایران او نیابتی ځواکونه ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلانونه ولري. نوموړي خبرداری ورکړی و چې که په دې اړه کافي خبرداری ترلاسه کړي، د امریکا متحده ایالات به اقدام وکړي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، د افغانستان په اړه یو رپورټ راخلو. په هلمند کې یو سوداګر په شخصي لګښت بې سرپرسته ماشومانو ته وړیا ښوونځی پرانستی. په لښکرګاه کې د دې ښوونځي زده کوونکي د ورځې نه بلې ته ډیریږي. که څه هم په دولتي ښوونځیو کې زده کړې وړیا دي، خو د عمري په نوم د عصري زده کړو ښوونځي څخه د ښه کیفیت په خاطر د زده کوونکو د کورنیو غړي خوشحاله دي. الیاس تایی په اړه رپورټ لري.
د ورځې لس بجې دي، ماشومان هم د تفریح په دې څو دقیقیز وخت کې لوبې کوي. په یوه بیخي تکشنه ماحول کې د نجونو د جامو پرته د هلکانو جامې شنې، چوکۍ په ښوونځي کې هوار فرش او پر دیوالونو لګول سوي پردې هم شین رنګ لري. که زما وای ضرور به مې پرې د شنه ښوونځي نوم ایښی وای، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د هغه ماشومانو دپاره چې پلار یا یې د کورنۍ نور غړي په جګړو او بېلابېلو پیښو کې د لاسه ورکړي وي، د تفریح پر مهال دا تر ټولو کم یافته د ساتیرۍ شیبه ده. د حاجي محمد عیسی عمري لخوا په جوړ سوي دغه ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر زرو تنو ته رسېږي. زده کوونکي اکثر هلکان دي، خو اوس یې یو بل ښوونځی یوازې نجونو ته چې د دوی په خبره ټولې چارې به یې د ښځو لخوا اداره کېږي هم پیل کړی دی. د دې ځای زده کوونکي چې ډېر واړه دي پستې خبرې کوي. په دې پوهیږي چې ښوونځی ښه ځای دی او د دوی ټولو غوښتنو ته رسیدګي کېږي.
محمد وارث دوی الف د درس لپاره چې ښه یې زده کړو، داسې لپه کوڅو کې باید ورنه ګرځو. ښه ادب مکتب ته په دې راځو چې ښه ادب زده کړو.
دلته چې یو شی زده کړو، یعنې چې په غټوال کې د انجینر سو، ډاکټر، پولیس سټیشن سو، په موټر کې ځم راځم بره د اودس تازه کوم، په کور کې لمونځ کوم، دا خو بره بجې ګورم، کوو بجې حرکت رکوم، خپل دکان خلاصوم، کوو ات نیمې سولې خپل مکتب ته راځم درس وایم.
اسما دو میلیس خمازمال تا پرسیم که دغا سم دی درسونا سم دی آزام دی زاره که مالیمان هم درسی دی او درسی سبق رد تا بایی.
او تو غاری چی پاینده که چیستی؟
دکتر.
په هلمند کې تر دواله کې ډیر ماشومان په مرکز او ولسوالیو کې ښوونځیو ته ځي. تر لښکرګاه، ګریشک او مرکزی دوو ولسوالیو پرته په نورو ټولو سیمو کې د ښوونکو په شمول د زده کوونکو حاضري او د درس کیفیت نسی تضمین کېدلی، خو د عمري د عصري زده کړو په دغه ښوونځي کې د شاملو زده کوونکو کورنۍ خوشحاله دي. دوی وایي د دولتي ښوونځیو په نسبت دلته د ماشومانو په زکاوت کې د پام وړ تغیر راغلی دی.
نن سیف الله دی، موږ ډېر خوشحاله یو، له دې مکتب څخه ډېر ښه درسونه ورته وایي. مخکې ما یو ځای بل ځای دغه هلک په ماته معلومېده چې کور ته به راغلی یا به کان ته راغلی، خپل درسونه بیا نه کتل، نه بیا ویله، نه بیا خارق شله. نو اوس چې په دا مکتب کې دی چې راشي ما سر خلاصېږي، یو خو خپل کتابونه د شپې راواخلي ګوري، یا بل دکان کې ګوري، بل دا زه پوښتنې یو شی ځینې وکړم. دی ډېر پرمخ تللی، اما خط و په دغه کې بیا د وره کې د امتحان ده کې راښکاره کې، په هغه کې هم بس ښه نمرې در کړي، ښه مخ ته تللی.
که څه هم د ښوونځي انګړ چې دم ګړی په یوه پراخ اپارتمان کې دی ګرم دی، خو د ادارې خونه لوی لوی کلکلان لري. یوه وړه بخاری چې د څلورو څخه یوه ستنه کار هم نه کوي په دې خونه کې د هلمند وچ یخ نسی ماتولی. د یوه ګیلاس شین چای تر څښلو وروسته مې د ښوونځي د مدیر څخه د کتابونو او کرتاسې پوښتنه وکړه. د ازادي راډیو ته ویل حتی کلام او کتابچه هم زدکونکو ته وړیا ورکوي.
په عمری داستر علوم او خصوصي شونځي کې چې پیلن تر نه هم ټولګي پورې یعنی متوسطه دی جواز لري. موږ یتیم شاګردان زکم زکونکي او کسان چې بندیان وي او د سرپرست یا زدکونکو ته او هغه زدکونکي چې پلرونه یې معتاد دي او یا مایوب دي د خپل اولادونو د تعلیم وس نه لري هغوی ته زده کړه ورکوو. د دې ښوونځي تقریبا 90% زده کوونکي یتیم غریب او بې وزله ماشومان دي. د دې سره سربیره په دې ښوونځي کې دغه اعتماد چې وړیا زده کړې ورته ورکوو لکه یتیم غریب او بې وزله هغوی لپاره ترانسپورټیشن هم شته چې دا ماشومان د کورونو څخه تر